بکنه.
تشکر آقای نوری. درنو اوریدونکو شرق لاست خبرونه تا تر زند اورسته بعد روانه خبری خبرونه مهم موضوعات پرشی. اوریدونکو په روانه خبری مجله کې باور چې په افغانستان کې د سیاسي کړیو ترمنځ روان کړکیچ د حل لپاره د غربي ډیپلوماټانو هڅې دوام لري. نور مهم خبری موضوعات هم خبرو، خو نمړی لند خبرونه دفاع نادر راوروي.
د خبرونو سر ټکی. یو سرچینه وایي د ارګ لک تر لګه شل کارکونکو پر کرونا وایروس سخت شوې دي. د کناډا دفاع وزیر د افغان سکانو او هندوانو د امنیت په اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره خبرې کړي او په نړۍ کې د کرونا وایروس له امله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره دولتونه د بندیزونو په نرمولو غور کوي. اوس هم د خبرونو تفسیر. د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ویلي چې د ارګ لږ تر لږه شل کارکوونکي په کرونا وایروس سخته شوي دي. شاید یو همدا لامل دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مجبور شوی چې ډیری غونډې د ویډیو له لارې وکړي او ځان ته له ډیرو نږدې کسانو پرته له نورو سره لیدنې کتنې بندې کړي. یوې پټې سرچینې ویلي چې یو رسمي مکتوب چې په کرونا وایروس لړلی و له یوې دولتي دفتره ارګ ته استول شوی او یو شمېر کارکوونکي په دې وایروس لړلي دي. لوړ رتبه چارواکي پرون د اپریل 13مه د رویټرز خبری اژانس ته ویل چې د ارګ یو شمېر کارکوونکي د میاشتې له پیل راهیسې ناروغه وو او وروسته معلومه شوه چې کرونا وایروس نیولی دی. د چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شر دا معلومات ورکړي دي. هغه رویټرز ته ویل چې د ارګ ناروغان او د هغوی کورنۍ قرنطین شوي، خو ښایي د ناروغانو شمېر زیات وي. د جمهور رئیس غنی دفتر په دې اړه خبرې نه دي کړي. د ارګ ویان دوا خان مینپال پرون په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو ډډه وکړه، خو د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي پرون رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د دې ادارې اصلاحات او ملکي ادارې خدمتونو خپلواک کمیسیون مخکې له دولتي مامورینو ته ویلي چې په خپلو کورونو کې دې پاتې شي. صدیقي رویټرز ته ویلي چې د دې بندیز وخت درې اونۍ تمدید شوی دی. د هرات د عامې روغتیا ریاست په کرونا وایروس د اخته وګړو د موندلو او د پولیو ضد واکسین د رسولو لپاره خپلو مامورینو ته موټر سایکل واخیستل. عبدالحکیم تمنا پرون د اپریل 13مه په هرات کې ازادي راډیو خبریال ته وویل کارکوونکي به یې په کوینون نس ناروغۍ د اخته وګړو د موندلو لپاره ولسوالۍ وګرځي. عبدالحکیم تمنا وویل موږ دو سلویخ موټر سایکل خپل روغتیایي کارکوونکو او واکسیناتورونو ته اخیستل تر څو د کوینونس ناروغانو پیدا کړي، په خلکو کې د کرونا وایروس په اړه معلومات خپاره کړي او تر څنګ یې ولسوالیو ته د پولیو ضد څاڅکي ور ورسوي. په هرات کې د افغانستان د هر بل ولایت په پرتله د کرونا وایروس ډیری مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د هرات په 9 ولسوالیو کې د کووید 19 ناروغانو د معاینې او ساتنې مرکزونه فعال شوي. د کاناډا د دفاع وزیر هرجیت ساجن د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کابل کې د سکانو په ګردوارې د برید په اړه خبرې کړي. ښاغلی ساجن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان له حکومت مننه کړې چې د افغان سکانو او هندوانو د لا ښه امنیت لپاره یې هلې ځلې کړي دي. د ښاغلي ساجن له قوله افغان سکان او هندوانو تل د افغانستان د سولې او امنیت لپاره هلې ځلې کړي دي. د کاناډا دفاع وزیر چې خپله هندي ولاس له کاناډایي دی داسې مهال د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره خبرې کوي چې تیره میاشت په کابل کې د سکانو پر عبادت د داعش ډلې د برید په پایله کې 15 تنه وژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د هند د باندنیو چارو وزیر اس جی اس جی شنکر سره د افغانستان پر سیاسي او امنیتی وضعیت خبرې کړې دي. خلیل زاد پرون د اپریل په 13مه د ټویټونو په یو لړۍ کې ویل چې دواړو پر دې خبرې کړې چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچ باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او د افغانستان حکومت او طالبان باید د زندانیانو د خوشی کولو بهیر چټک کړي، تشدد باید کم شي او د افغانانو ترمنځ باید خبرې پیل شي. خلیل زاد همداراز د هند د بهرنیو چارو وزیر سره په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د پای ته رسیدو لپاره د یو پراخ بنسټي حکومت د تشکیل پر اړتیا غږېدلی دی. د چک جمهوریت پوځیانو په بګرام کې د نړیوالو ائتلافي قواو له پوځي هوایي اډې د غزمی ماموریت پای ته ورسو. د دې هیواد د دفاع وزارت یوې ویان دی مګدلینا دواشکو په چک جمهوریت کې خپلواک خبری اژانس سی ټی کی ته ویل چې مارچ میاشت د بګرام د هوایي پوځي اډې د ماموریت وروستۍ میاشت وه او د دې ماموریت لپاره پوځي وسایل د جمعې پر ورځ چک جمهوریت ته ورسېدل. خو د دواشکو ویلي چې د چک جمهوریت پوځیانو په افغانستان کې حضور لري. یو شمېر ډاکټران یې په کابل کې د نړیوالو ځواکونو په یو روغتون کې کار کوي او د افغانستان د پوځیانو لپاره د روزنې ډلې هم د هیواد ته تګ په تګ راتګ کوي. د چک جمهوریت پوځیانو د بګرام پر هوایي پوځي اډې د غزمی او د امنیت ساتلو ماموریت په 2013 میلادي کال کې سپارل شوی. په دې ماموریت کې د چک جمهوریت اته عسکر، 15 په 2014 او درې په 2013 میلادي کال کې وژل شوي. په نړۍ کې د کرونا وایروس له امله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره دولتونه د بندیزونو پر نرمولو غږیږي. د نړۍ په ډېری هیوادونو کې د دې وبا د مهال لپاره دولتي ادارې تر ډېره حده بندې دي. سوداګریزې چارې او نړیوال تجارت تقریبا په ټپه ولاړ دی. د هغو راپورونو پر اساس چې پرون د اپریل په 13مه خپاره شول ویل کېږي چې په ټوله نړۍ کې 2.3 میلیونه وګړي په کرونا وایروس اخته شوي. د جرمني، برازیل او ایټالیا په ګډون د نړۍ د 13 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یو ګډ بیان خپور کړی او غوښتنه یې وکړه چې د کرونا وایروس له امله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره په نړیواله کچه مرستې وشي. هغوی د کرونا د وبا د اقتصادي اغیز د کمولو لپاره د سوداګرۍ، مالی راکړې ورکړې، مسافرت او روغتیا په برخه کې د هماهنګي او همکارۍ د زیاتولو ژمنه کړې ده. د فرانسې، سنگاپور، ترکیې، مراکش، پیرو او جنوبي کوریا حکومتونو هم د دې بیان ملاتړ کړی دی. روسیا او د ختیځ اروپا هغه هیوادونه چې د ارتودوکسي کلیسا پیروان دي نن د اپریل په 19مه د ایستر مذهبي جشن لمانځي. د ایستر یک شنبه په داسې حال کې چې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې بندیزونه لګېدلې لمانځل کېږي. له دې کبله په مذهبي مراسم هم لپخوا سره توپیر لري. د نړۍ د 300 میلیونه ارتودوکس مسیحیانو لپاره ایستر له ډېرو مهمو مذهبي مراسمو دی. د ارتودوکسو مسیحیانو د کلیسا مشر په خپلو پیروانو غږ کړی چې هر چیرته چې اوسیږي د خپلو حکومتونو امر ته پام وکړي او هغه بندیزونه دې تر پښو نه لاندې کوي چې حکومتونو د روغتیا د نړیوال سازمان په سپارښتنه اعلان کړي دي. د روسیې د ولسمشر ویان ویلي چې ولادمیر پوتین به هم سږ کال د کرونا وایروس له امله د ایستر په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون نه کوي.
تاسو ازادي رادیو اوري زموږ خبرونه په اف ام 3.15 صفه په لویو خورنو کې او په 12 شپږ نوي په منځنۍ صفه اوریدل شي. په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ پر دوام اروپایي ټولنې ځانګړي استازي عبدالله سره کتلي دي. رونالد کوبیا وایي دوی هر څه ژر د دې لانجې حل غواړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لخوا په خوشو شویو کسانو کې یوازې 19 نظامیان دي. یو شمیر کسانو هم په دې اړه اعتراف کړی.
د ملي اردو په نوم طالبانو نیولې ما بندي ما 19 ورځې اوسې خوشې کړم بیرته.
دا به هم واورئ چې کندوزیان په دې ولایت کې د کووید 19 ناروغۍ په اړه د وسایلو له نشټوالي شکایت کوي او په کندهار کې بیا ولی کورونا وایروس شدت موندلی.
بیا متاسفانه په ودو کورونا کې ودونه وسوله، ځوانان میلو ته تلل.
د دې ولایت د امیر اختیار رئیس نادری وو او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د ایران حکومت پرون تهران او شاوخوا او خارونو کې لویو دولتي ادارو او ترخوایي کوچنیو سوداګریزو شرکتونو ته د کار اجازه ورکړي. ز امید زهیر معلم او درامین کاکر په تخنیکی ملتیاته د خبرونه مخته وړم. په افغانستان کې د سیاسي کړیو ترمنځ روان کړکیچ د حل لپاره د غربي ډیپلوماټانو د هڅو په دوام د اروپایي اتحادیې استازي پرون عبد الله عبدالله سره کتلي دي. د داسې حال کې راشد عبد الله عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې ډلې ویلي چې پر یوه طرحه کار کوي چې روان سیاسي کړکیچ به ورسره حل شي، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیرونی خبریالانو ته وویل چې پرمختګ شوی او د دې وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې کړکیچ پای ته ورسیږي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي پرون ویلي چې دوی ژر تر ژره د سولې لپاره د خبرو پیل او د روان سیاسي کړکیچ پای ته رسیدل غواړي. فرشته جلالزئی په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پیر مایدن پرون له عبدالله عبدالله سره کتلی دي. پیر مایدن پر ټویټر په ولند پیغام کې لیکلی چې له عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان د سولې پر بهیر او د کورونا د وبا له امله پر پېښ وضعیت خبرې کړې دي. مایدن پرته له دې چې ډېر جزئیات څرګند کړي لیکلي چې عبدالله عبدالله ته یې د اروپایي ټولنې درهم توضیح کړی دی. اروپایي اتحادیې د تېرې پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې چې په کابل کې د ناروې له سفیر سره په ګډه لیکل شوی وه، په افغانستان کې پر ټولو سیاسي اړخونو چې په مذاکرو کې برخه لري غږ وکړ چې د وضعیت حساسیت ته پام وکړي او په خپلو کې سره جوړ شي. په اعلامیه کې لیکل شوی و چې د دې اړتیا ده چې د سولې بهیر په افغانستان کې ژر تر ژره پیل شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازو په دې بیان کې ویلي و چې د یوې کلکې حکومتي ډلې په نشتوالي کې د افغانستان د خلکو ژوند له ډېر ګواښ سره مخامخ دی. د کورنیو ډیموکراتیکو ادارو اعتبار ته زیان رسوي او د افغانستان اروپایي متحدان هم مایوسه کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پیر مایدن هم پرون په خپل بیان کې چې له عبدالله عبدالله سره یې تر کتنې وروسته پر ټویټر خپور کړی لیکلي چې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې په دې شرایطو کې په بیړني ډول د هغو ټولو خواوو ترمنځ کلک تړون ضروري ګڼي چې جمهوري غواړي او خوښوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیرې پنجشنبې په ورځ وویل چې د سولې د خبرو د پیل لپاره له طالبانو او په افغانستان کې له حکومتي او غیر حکومتي مطرح اړخونو سره په خبرو لګیا دي. مایک پومپیو وویل دا یوازې د افغانستان لپاره نه ده، بلکې پاکستان او د جنوبي او منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته هم په ګټه ده. نور د دې بحران د پای ته رسیدو وخت دی او د افغانستان وار دی چې د ثبات او پرمختګ خواته مخ واړوي. مایک پومپیو هم د پنجشنبې په ورځ د واشنگټن له خبریالانو سره په ویډیو کانفرنس کې ویلي و چې دوی فکر کوي چې پرمختګ شوی او په ټوله سیمه کې له مطرح اړخونو سره کار کوي تر څو له دې بهیر سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې ازادي راډیو ته ویلي چې پر داسې یوه طرحه یې کار پیل کړی چې په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ به ورسره حل شي. د ثبات او همپالنې ډلې ویاند د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بحران د حل پر طرحه مشوره روانه ده او کله چې بحثونه پای ته ورسېدل ارګ ته به واستول سي. د ثبات او همپالنې ډلې ویاند د طرحې د جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر هم په دې اړه تبصره نه ده کړې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
سیاسي کړکیچ لوی خو په افغانستان کې د کورونا وایروس سره مبارزه هم د خلکو له اساسي غوښتنو ده. د کندوز د کوید 19 روغتون کې د تجهیزاتو نشټواله له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ایزو ادارې بیغوري او د غراس په دی ولایت کې د والی نشټون د دې ولایت د خلکو غوسه راپورته کړې ده. دوی وایي چې حکومت د کورونا وایروس سره د مبارزې په خاطر د ولایت 100 میلیون افغانۍ ځانګړي کړي او استولې دي، خو د ناسم مدیریت له کبله دا پیسې تر اوسه پورې د خلکو او د روغتون دوستونو په برخه کې نه دي مصرف شوي. اجمل اریان په دې راپور لري.
د کندوز د خلکو استازي په ولسی جرګه کې د ولایتي شورا غړي، مدني فعالان، قومي مشران او د غرض د سیاسي جریانونو استازي انتقاد کوي. وایي په داسې حال کې چې کورونا وایروس نږدې په ټول هیواد کې خپور دی او د ټولو ولایتونو سیمه ییز چارواکي د لا خپرېدو د مخنیوي په اقداماتو بوخت دي، په داشان شرایطو کې د کندوز والی غیابت دوی ته د زغملو نه دی. په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي فاطمه عزیز وایي د دې ولایت خلک د کورونا وایروس له جدي ګواښ سره مخ دي، خو تر اوسه پورې سیمه ییزې ادارې د روغتیا او د مرستو ویشلو په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی.
صلاحیت مصرف پول هم رئیس جمهور به ولایتو داده.
د ځانګړو شو پیسو د لګښت صلاحیت ولسمشر ولایتونو ته ورکړی، خو که والی صاحب غواړي چې په راتلونکي کې د کندوز د خلکو والی وبوسي نو باید خپلې دندې ته حاضر شي او د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي او حقیقت باید په ډاګه کړي او هغه شمیر ډاکټر صاحبان چې په کورونا وایروس اخته شوي افشا کړي او دغه راز د قرنطین موضوع باید جدي ونیسي. بل خو د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وای چې په دغه ولایت کې د کووید-19 وایروس د تشخیص د مرکز نشټوالی او د غرض د سیمایزو چارواکو د ناسم مدیریت خلک سخت اندېښمن کړي دي.
مولوی صاحب دای حساس د کندز وایي حضور می داش چې باید مدیریت میکړي وضعیت په نگر
په دې حساس شرایطو کې باید والی صاحب په کندز کې د خلکو ترڅنګ ولاړ وای او دغه روان وضعیت کنټرول کړی وای ځکه خلک سخت اندېښمن دي او موږ له ښاغلي ولسمشر څخه غواړو چې ډېر ژر د کندز والی خپل دفتر ته راولیږي او د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. په ورته وخت کې د کندز قومي مشران هم انتقاد کوي چې د دې ولایت سیمایز چارواکي د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې پاتې راغلي دي. قومي مشر حاجي ضیاء الحق ضیاءي وایي د دغه ولایت د کورونا وایروس په 15 بستریز روغتون کې هیڅ ډول روغتیایي امکانات نشته دي.
خبره کې بر ما رسیدمی است کې متاسفانه خود متخصصین خود ډاکټر صاحب
کوم خبر چې موږ ته را رسیدلی د تجهیزاتو نشتوالی له کبله بدبختانه زموږ یو شمېر ډاکتران نه دي توانېدلي چې خپل ځان له دغه وایروس څخه وساتي. په خواشنۍ سره زموږ یو شمېر ډاکتران په دې وایروس اخته شوي دي. نو کله چې زموږ ډاکتران خپل ځان ساتلی ونشي نو دوی د کندز خلکو ته څه ډول خدمتونه وړاندې کوي؟ بلخوا د کندز دیوالی ویان اسمت الله مرادی بیا وایي چې ډېر ژر د ځانګړو شویو پیسو څخه د کندز کووید-19 روغتون په اړین تجهیزاتو او نورو امکاناتو سنبال کیږي او د خلکو ستونزو ته هم رسیدنه کیږي.
دیوالی صاحب د سفر په رابطه به تاسو ته دومره وایم چې هغه مرکز کله سفر چې تللی دی مرکز کې د کندز په شتهادونه یو پر یو شریکوي. کوم کمیټې چې دلته کار کوي درې کمیټې د کورونا وقایوي تدابیرو په خاطر باندې کار کوي، هغه سره په اړیکه کې دی، هم مهاله او دغه څخه راپور هغه څخه هغه لومړیتوبونه ترلاسه کوي. مرکز سره مالته په آنیا واحد کې شریکوي.
په همدې حال کې د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي وایي د تجهیزاتو نشتوالی سره بیا هم له موجوده امکاناتو څخه په ګټه اخیستنې سره په وخت سره د مشکوکو اشخاصو سمپلونه مرکز او بلخ ته استولي او په وخت سره یې پایلې له خلکو سره شریک کړي دي. نوموړی ټینګار کوي دوی لا زیاتو روغتیایي تجهیزاتو او امکاناتو ته اړتیا لري. د دې ولایت اوسیدونکي په داسې حال کې په کندز کې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د یو ډاکټر په ګډون 8 تنه په دې وایروس اخته شوي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
که څه هم په افغانستان کې د کورونا وایروس له ویرې د قرنطین موده د 3 نورو اونیو لپاره د دولتي ادارو لپاره تمدید شو او تر خواهی په یو شمېر لویو ښارونو کې هم د قرنطین موده تمدیدیږي. خو د ایران حکومت پرون د اپریل 14 په پلازمینه تهران او شاوخوا ښارونو کې دولتي ادارو او ځینې تجارتي شرکتونو او کوچنیو سوداګرو ته د کار اجازه ورکړه. د ایران پر حکومت نیوکه کیږي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د پیل په ورځو کې چټک غبرګون نه دی څرګند کړی. حتی هغه وخت چې د سیمې زیاتو هیوادونو بندیزونه لګول، د ایران چارواکو د قرنطین او د ګرز بندیز له اعلانه ډډه کړې وه. د ازادي ریډیو د خبرونو مرکز په دې اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات به فرشته جلال زئی راووروي.
سره له دې چې پرون په تهران کې دولتي ادارو کار پیل کړ او ځینې سوداګریز فعالیتونه له سره پیل شو، رستورانتونه، جیمونه او ورزشي کلبونه، لوی مارکیټونه او د تهران لوی بازار بند وو. په تهران او شاوخوا ښارونو کې بعد د دولتي ادارو له دوو یو مامور دفتر ته ځي او نور بل کور کار کوي. د ازادي راډیو د خبرونو د مرکز په حواله په تهران کې پرون سهار د موټرو غنه غنه ډیره و. په تهران بهر هم دولتي ادارو تر ورته شرایط ولاندې تیرونی کار پیل کړ، خو زیارتونه او د سیل ځایونه بندې. د ایران سیاسي مشرانو ویلي چې دا پریکړه پر اقتصاد د قرنطین یا بندیزونو د لګیدو د اغیز له کبله شوې ده. د کله راهیسې چې امریکا د ایران او نړیوالو لاټومي موافقې ووته، واشنگتن پر تهران ټول بندیزونه له سره لګولي او له دې کبله دا هیواد تر سخت اقتصادي او سیاسي فشار لاندې دی. د پیسو د نړیوال صندوق په وینا یوازې په 2019 میلادي کال کې د ایران اقتصاد 2.9% رکود درلود او سش کال به هم لږ تر لږه 6% نور رکود کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څارونکو د جمعې په ورځ پر ایران غږ وکړ چې سیاسي بندیان چې په بندیخانو کې په کورونا وایروس د اخته کېدو تر ګواښ لاندې دي خوشی کړي. ایران په پیل کې د کورونا وایروس خبرېدو په اړه سست خبرګون څرګند کړ او پر وخت یې بندیزونه ونه لګول. په ایران کې رسمي سرچینو ویلي چې په کورونا وایروس د اخته وګړو شمیر 80,000 ته رسیدلی او له 50,000 زیات وګړي د کووید-19 ناروغۍ له امله مړه شوي دي. خو زیات شمیر ایرانی او نړیوال څارونکي باور لري چې د ایران حکومت هم دن په دې هیواد کې د کورونا وایروس خپرېدو په اړه دقیق معلومات نه خپروي او خلکو ته دروغ وایي. مخې هغه شمیرې چې د روس پاره خبريږي یوازې هغه وګړي غني چې د ناروغي ډيري شدید علامې لري او پروختونونو کې بستر دي. په راپور کې اټکل سوې چې په کورونا وایروس تخته وګړو شمیر شای نږدې لس برابر او د تلفاتو شمیر په سلو کې اتیا زیات دی. د ایران د روغتیا وزارت تایید کړی چې په دې هیواد کې د ټستونو د کموالي له کبله شای د تلفاتو او په وایروس تخته وګړو حقیقي شمیر تر دې زیات وي.
غربیا په کندهار کې په کورونا وایرس د خلکو دخته کې دوه پیخي ولی داسې چټکی په زیاتې دودي دی پښتني ته د دې ولایت د امیر اختیار رئیس جواب ورکړی او د خلکو بی غوري یو له همدې سترو علتونو غني کته هم په دې ولایت کې لتیر چهارشنبه بشپړ ګرز بندیز لګول شوې ده خو شکایتونه پر دې دي چې خلک دا اصول نه مراتي. سالم احمد صالح په دې اړه راپور لري.
د هرات او کابل ترڅنګ کندهار د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر په کې زیات دی او په دې وایروس تر سلو زیات کسان په کې اخته شوي دي. په افغانستان کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو لومړۍ پیښه د فبروري پر 22مه په هرات ولایت کې ثبت شوه. په کندهار کې د کورونا وایروس لومړۍ مثبته پیښه د هرات پیښه میاشت وروسته د مارچ میاشتې پر 19مه ثبت شوه خو خپرېدل یې ډېر چټک وو. د کندهار د روغتیا رئیس محمد طاووس اشرف نادری یو علت د خلکو په ځنګړي ډول ځوانانو نه همکاري غني
د عامولس یا د ځوانانو یا د ټولنې مختلف قشرونو نه همکاري و چې موږ په تکراري ډول سره د عامه پوهاوي په ډګر کې دوی ټول چې د تجمع مرکزو څخه لیرې اوسي د محفلو څخه لیرې اوسي د ودو تلارو څخه لیرې اوسي بیا متاسفانه په ودو کورونو کې ودونه وسوله ځوانان میلو ته تلله روغ وړونه کېدله چې دا د دې سبب سول چې وایرس په ټولنه کې زیات انتشار وکړي.
د کندهار اوسیدونکو کریم الله پوپل وایي که څه هم ولایتي چارواکو ګرز بندیز قرنطین او محدودیتونه لګولي خو خلک بیا هم په ښار کې ډلې ډلې تر سترګو کیږي.
دغه انسانان د ځوانان د ماشومان ټول د څو څخه د چسبي یو د یو غو سفر کې وسلام.
د اپریل میاشتې پر شپږمه د تورخم دروازې په څیر د سپین بولدک او چمن لار هم د څلور ورځو لپاره له پاکستانه چې په کورونا وایروس نږدې 1500 کسان پکې اخته دي د راروانو افغانانو پر مخ پرانستل شو. دا سندیشنیسته چې د سنسو کسانو په ډلې کې به په کورونا وایروس اخته کسان هم و چې کلیو او بندو ته لته ګروسته به نور کسان په دې وایروس اخته کړي وي. په سپین بولدک یوازې د کورونا وایروس مشکوک کسان د قرنطین مرکزونو ته لیږدول کېدل. د افغانستان د روغتیا وزارت تیره پنجشنبه وویل چې په افغانستان کې په کورونا وایروس ډیری اخته شوي کسان ځوانان دي. په کندهار کې یو مدني فعال غوث الدین فروتن وایي ګڼ کسان تر ډیره ځوانان د روغتیا ریاست خبرداری او خبرتیاوي بابي زګني ځکه نو ورځ تر بلې کورونا وایروس یا کووید 19 په کندهار کې په چټکۍ خپریږي.
له کورونو راوځي بانډارونه کوي. په یو کور کې مثلا شل 15 ځوانان راټولي میلې کوي حتی ودونه کوي. په وروستیو دوه هفتو کې په مختلفو ځایونو کې ودونه روانو. نو دغه عمده دلایل دی او که چیرې دا قرنطین سخت نسی خلک د ډاکټرانو په لارښوونو عمل ونه کړي یقیني ده سدا شمیرې به نورې هم زیاتېږي.
د کندهار چارواکو د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له تیرې چهارشنبه په ښار کې بشپړ قرنطین نافذ کړی دی خو خلک کولی سي د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره د شپې له 12 بجو د سهار تر 6 بجو له کورونو ووځي او دوکانونه به په دې موده کې خلاص وي. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی وایي دا محدودیتونه به تر بلې خبرتیا پورې په ښار کې نافذ وي.
دا فیصله به تر هغه وخته پورې د تطبیق وړي تر څو چې د کورونا د مخنیوي ولایتي کمیټه بله پریکړه کوي.
د کندهار چارواکو په مشخص ډول نه دی ویلي چې د قرنطین او ګرز بندیز له سرغړوونکو سره به څه چلند کیږي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي چې خپل نوم نه دی اخیستی د ازادي راډیو په پیغام سپتون کې ماشین کې له ولایتي چارواکو د یو لړ نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده.
لطفاً که تاسو چیرته مهرباني وکړئ د کابل کندهار او هرات کندهار لوی لار تاسو مطلقاً د څومره مجله لپاره بندي کړئ د بدغه مرګ د مسلمان کندهار او بلکې ټول افغانستان ټانکي مخنیوي شوی.
خو په کندهار کې هغه کسان چې ورځنی کارونه کوي شکایت لري چې د قرنطین او ګرز بندیز له نافذېدو سره د یوې ګولۍ ډوډۍ پیدا کولو ته حیران دي. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 900 اوښتی او دا شمیر هر ورځ زیاتېږي. د کندهار د روغتیا رئیس وایي د کورونا وایرس د تشخیص په لابراتوار کې هغه طبي بستې چې د کورونا وایرس د تشخیص لپاره کارول کیږي تمامې سوي دي. د نړۍ په سطحه ډېر کسان د امریکا په متحده ایالتونو کې په کورونا وایرس اخته او په دې وایرس مړه سوي دي. د امریکا چارواکو د مارچ میاشتې په وروستیو کې ویلي وو په چټکۍ د دغه وایرس د خپرېدو یو علت دا دی چې په دغه هیواد کې ځوانان له کورونا وایرس څخه د بچ کېدو لپاره د حکومت سپارښتنو ته پام نه کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
په کونړ کې د زیاتو روغتونو له کبله خلکو ته مالي او ځاني زیات زیان اوښتی دی. په دې ولایت کې چارواکي وایي هلته روغتونو شپږ اویا کورونه بخښنی څلور اویا کورونه ړنګ کړي او نه کسانو ته پکې مرګ شوبله اوښتی ده. تفصیل یې له کونړه د روحلانوري په راپور کې.
دا د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند کډوالو په پنډغالي کې چې د مجیب الرحمن د هغې د میرمنې او څلورو بچو جسدونو ته ژاړي. دوی ټول تیره شپه د کوټې چت را پرېوتو له امله مړه شوي دي. د کډوالو د کیمپ یو تن ملک داوود د تیر شپې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا پیښه تقریبا بیګا په باندې دوه بجې پیښه شوې. دغه ورور مجیب الرحمن چې پرون یا بل پرون د وظیفې څخه راغلی رخصتۍ باندې او بیګا تصادفاً د کوټې چت پرې راولېدلی دی چې درې لورګانې او یو زوی سره دی او د ښځې جمله شپږ کسان شهیدان شوي دي.
د مجیب الرحمن له نهه کسیزې کورنۍ یو یو کلن ماشوم او دوه کوچنۍ لورګانې پاتې دي. د پیښې ځای ته یو شمیر دولتي چارواکي هم ورغلي وو. هلته یې د زیانمنې شوې کورنۍ غړو سره غمرازي او یو څه مرسته وکړه. په کونړ کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې چارو رئیس عبدالوارث ساپي د پیښې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل
دغه زیانونو په لړ کې موږ شپږ نفره شهیدان او څلور نفره ټپیان لرو. چې کومه پیښه د خاص کونړ په ولسوالۍ کې رامنځته شوه سهار وختي د یوه کور د چت د پرېوتو له امله د یوې کورنۍ شپږ نفره پکې په شهادت ورسېدل. دوه لکه افغانۍ مو نغدې ورکړلې او دولس قلمه خوراکي او غیر خوراکي مواد مورته ورسول. نورې مرستې به هم ورسره موږ کوو.
د ساپی په خبره چې په ټول کونړ کې د بارانونو له امله څلور اویا کورونه ویجاړ شوي چې ورسره به مرسته کیږي.
نو ټولو پیښو ته به رسیدګي کیږي انشاءالله. کوم کورونه چې تخریب شوي دي مکمل هغه به موږ د شلټر په پروګرام کې هم راتلونکي کې ونیسو او دوی ته به د سرپناه په جوړولو کې موږ همکاري او مرسته وکړو.
د یادونې وړ ده چې له تیرې نږدې یوې میاشتې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په کونړ کې دوامداره بارانونه ورېږي چې خلکو ته د مالی زیانونو ترڅنګ ځاني زیانونه اړولې دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبان لوري تر دا مهاله په خوشي شویو شپېتو بندیانو کې یوازې نولس یې پوځیان دي. یو شمیر هغه کسان چې خوشي شوي دوی هم په دې خبره اعتراف کړی. خاطر پر دې راپور لري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ له موافقې وروسته د بین افغاني خبرو پیل لپاره د بندیانو خوشی کول یو اساسي شرط یاد شوی. دوړو خو د بندیانو پر خوشی کېدو پیل هم کړی خو ظاهرا ښکاري چې دوړو خو ترمنځ پر دې مسله اختلافات موجود دي. تازه د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبان لوري د بندیانو د خوشی کېدو بهیر د دوی د غوښتنې مطابق نه دی. د دې شورا وایي جاوید فیصل د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل
لمړی شلتنه چې په کندهار کې آزاد سوی دی بیا هم وایم چې یوازې لس نفر نظامیان دي، لس ملکیان دي. تلویش نفر چې په لغمان کې آزاد سوی دی د هغو څخه یوازې نه نفر بر حال د امنیتي ځواکونو غړي دي. لس په هغه کې ملکیان دي، دولس هغه پولیس دي چې تسلیم سوي دي. دوی ته چې د هغو څخه هم په کابل کې تحقیقات کېږي زندانی کېږي. شپږ تنه ترخیص سوي وه او درې تنه هم د زراعت د ریاست مامورین دي. یعنی ټول ټال نونس نفره چې بر حال د امنیتي ځواکونو غړي تر اوسه پورې آزاد سوي دي. باقی مانده ټول هغه کسان چې امنیتي ځواکونو کې نه وي.
د نوموړي په خبره په آزاد شوي بندیانو کې داسې کسان هم شته چې په تیر یو میاشت کې یعنې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې وروسته د طالبانو له لوري برنته شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایان وایي د طالب بندیانو د خوشی کېدو بهیر لا روان دی او تر دا مهاله درې سوه یو شپې د طالب بندیانې خوشي کړي دي. په ورته وخت کې طالبان بیا د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه څرګندونې بیا اساسه بولي او وایي د بندیانو د خوشی کېدو روسي پر وړاندې خپل افغان حکومت خندونه جوړ کړی دی. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي د طالبانو لولوري ټول خوش شوی باندېان پوزیان دي او دا هغه پوزیان دي چې لتیرو څو کلونو را پدې خپل طالبانو سره په بند کې وو. خو د دې دوه طرفونو ترمنځ د غډول بے باوري په څه معنی ده؟ د افغانستان د اسلامي انقلاب حرکت مشر مولوی قلم الدین د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دغه بے باوري هغه مهال رامنځته شو چې افغان حکومت د طالبانو له تخنیکي ټیم سره هوکړې ته ونه رسید.
اصلا دغه بے باوري فضا هغه وخت رامنځته شوله چې تخنیکي ټیم د طالبانو راغی کابل ته او په کابل کې موافقت ونه رسید. جواب شو او باید جواب شوی نه وای. د توافق نامې د هغې مادې چې په هغه کې د بندیانو خوشي کېدل وو هغه تطبیق شوی وی تر څو پورې مذاکرات بین الافغاني ته زمینه برابره شوی وی. متاسفانه چې په هغه کې حکومت سالانکاري وکړله او موافقه یې ونه کړه.
د ښاغلي قلم الدین په خبره د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره باید افغان حکومت او طالبان له ترلاسه شوي فرصت څخه استفاده وکړي.
اوسم اته بجې او دیرش دقیقې شوې. دیوان ادر بعد مهم خبرونو سره ټکی وړاندې کړي او پس بیا دوه ونیز خبرونه تاندې څنګ او حقیقت څه ده خبرې کې.
د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ویلي چې د ارګ لکټر لګه شل کارکونکي په کرونا وایروس سخته شوې دي. د هرات عام روغتیا ریاست په کرونا وایروس دخته وګړو د مندلو او د پولیو ضد واکسین د رسولو لپاره خپلو مامورینو ته موټر سایکل واخیستل. د کاناډا د دفاع وزیر هرجیت ساجن وایي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کابل کې د سکانو پر ګوردوارې د برید په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د هند د باندنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. د چک جمهوریت پوځیانو په بګرام کې د نړیوالو ائتلافي قواو له پوځي هوایي اډې د غزمی ماموریت پای ته ورسو. په نړۍ کې د کرونا وایروس لامل د اقتصادي فشار د کمولو لپاره دولتونه د بندیزونو پر نرمولو غور کوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د تاندې څنګه په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې وي او پرمختګ نه کوي.
دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کوله نو په خپل ځای پاتې کیږي.
ځوانه یو د انرژي ته ګورم ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي.
او ځوانان څنګه کولای شي چې د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
لنه کول نه څه کول غوړه دي.
هر ځوان باید نوې فنون نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت تلار دي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه رویا مادومی وړاندې کوم. په پیل کې راپور له همایون هیواد څخه اورو.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیرې علاقه د ژرندې پل ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاسترزنې کینی او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلی دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پانتون نه فارغ وي، دوی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای. ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړی وه، زه شټلس نشوم، ولا په ما کوډې شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زولا دا کار نشم کولای، زن نیم ور سره جوړ، دا حکومت ما ته کار نه رکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، که دوی د زه دا کار نشم کولای نون هی ورنه لري کې بیا دلته کېږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپلو شته امکاناتو او وړتیاو قانع کېږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی چې کوشش وکړي ښه روابط جوړ کړي وګرځي، تپن په هر کسب کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر ښه خسماره لري. دا په دې معنا نه ده چې زه نن غریب یم سبا بس کېږي، یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کېږي، دا هېڅکله نه. سړی باید ډیر اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي، ډیر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزی چې د ژوند له ډیرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل هڅه دا ده چې تګ وکړي او داسې ورځ پرې را نه شي چې لاسې نورو ته وکړي.
د خپل ژوند په اړه چې درته وایم، پخوا مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډیر ښه روان و. نه بیا وروسته مشکلات دي، زموږ وطن موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي. بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو، او ډیر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم. او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی، مثال دوکانداری و، فعلاً ښه ده. خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډیر زما انډیوالان دي، په خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري، خو ځان ډیر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، د دې ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم، ایغه انرژي په هغه کې ډیر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کول نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دی له ځانه سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم، او زما ځکه غواړم یو وظیفه ونیسم په واسطه د دې لپاره ډېرې هڅې په کار دي، او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان په څېړنه وکړي، کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د ده لپاره هېڅ پکې یعنی پیسو ته ضرورت ونه اوسي، یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي، او دی کولی شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانې ځان سره لټي، یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت ده، زه وظیفه نه شم کولی، یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري، ځان ته یو لاره چاره پیدا کوش چې سمه ده، زه پیسې نه لرم، واسطه هم نه لرم، نو څه باید وکړم، نه کول نه څه کول غوره دي، پیل په کار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوانان چې غواړي په ژوند تګ وکړي، باید مهارتونه وړتیاوی ډیر وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کې دلی شي چې نن ورځ د ټولنې، د یو هیواد، او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله، په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده، هغه لیست شي، او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډیره اسانه شوې هم ده. ډیر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې دي، له ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
په وطن دی څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دو اپلیکیشنونه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د چبلې ځین ځوانان پرمختګ نکوي، هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅه نکوي پایلې به یې څه وي، او ځوانان څه ډول د پرمختګ دروازې پرانیستلی شي، په همدې اړه زموږ همکار کاروباري مسایلو ټول روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته را بولم.
مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لمړی له تاسو دا پوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډیره پورې پاتې کیږي؟
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، کیدای یو یا درې لاندې عوامل تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتي د ژوند هدف څه دی، موږ د څه لپاره ژوند کو، او باید ولی پرمختګ ولرو ټولنې ته، خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضی ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډیرېدو دی، هغه دا چې بعضی ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس، ناټک ژوند، او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسی روحی سترس یا کورنی شخصی مشکلاتو لري، هغه اتمن اوتوماک ژوند سره بی علاقه کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مختبوتی او پرمختګ وکړي. دریم عمل فکر کوم دا دی چې داسی ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌گذاری نه کوي، نوی مهارتونه، نوی فنون، نوی علوم او نوی شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وای یا نوی مهارتونه زده کی یا ځان نړۍ سره، ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټول مهمه پایله دا ده چې دوی به بی تاثیر او بی اغیز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي، ته بی تفاوتي، یعنی د بی تفاوتي ژوند مختبي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغه باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې ترڅو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نیته کولی، بیا وروسته پایله ډېره بده به وي، هم ټولنې ته، هم د دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب، که ځوانان غواړي چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی و معین سی، مثلا د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغه یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ وایلی. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوسی چې مثلا اعتماد یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چې شي توایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ور باندې کار وکړي، پوسی او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي، او بل اخر ورو ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت تلارتی اول عمومی شانس خزده کی چې ټول عمومیات باندې پوسی خپل پرشته کی بیا وروسته وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ش تجربه تر لاسه کی او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدي چې دوی کولای شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوزي او وسی کولای شي ش پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم پاتې پر رسیدو ده. تر بیا ښه وخت ولرئ. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای
په پیل کې دار ته وایست چې کلهار په مجموع کې د کرونا په کوم وضعیت کې دی؟
کرونا ناروغي تاسو ته معلومه ده چې هغه ناروغي ده او دا یو بین مللي ایمرجنسي ده، هغه مرحله ده او خطر لرو او ځان په خطر کې احساسو. خود دې لپاره مهم بخش ممداد چې واز مخنیوي دي، د دې تداوی نسته، درمل نسته، په دې خطر باندې موږ هم اندیشنه لرو. کچېری دا وایرس نور هم په ټولنه کې نشریږي نو خطرې حالت پېښي او کنټرول زموږ او د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت او د کندهار ولایت مقام تر کنټرول وتلې کار دی او بیا به په کنټرول باندې ډېر ستړي شو. تر اوسه پرې درنوي پېښ لرو، کچی 200 سمپل دا وسم ریزرو لرو چې هغه لابراتوار د نکې ټونو لامل څخه نه دی پروسس شوی او په ټولنه کې به کېدای شي په سلهاو سلهاو یا بلته کېدای شي زرګون ته نږدې پیښه ولرو. نو کچیر مشکوک پیښه ژر تر ژره مراجعه وکړو ته نو تداوی معاینات وسی زوام چې کېدای شي پیښه به ډیر زیات ولرو.
په کندهار کې د کرونا د پیښو د زیاتوالي علت څه و؟
د عامولس یا د ځوانانو یا د ټولنې مختلف قشرونو نه همکاري و چې موږ په تکراري ډول سره د عامه پوهاوي په ډګر کې دوی ته وویل چې د تجمع مرکزو څخه لیرې اوسئ، د محفلو څخه لیرې اوسئ، د ودو تالارو څخه لیرې اوسئ. بیا متاسفانه په ودو کورونو کې ودونه وسوله، ځوانان میلو ته تلله، روغبړونه کېدله چې دا د دې سبب شول چې وایرس په ټولنه کې زیات انتشار وکړي.
کوم امکانات په لاس کې لري تر څو دغه وایرس د لا خپرېدو مخه ونیول شي او د ناروغانو درملنه؟
د ناروغانو د کنټرول یا عرضي تداوی په اړه تقریبا 1550 روغتون په عینومېنه کې لرو او که خدای نخواسته حالت ځي خطري حالت آمادګي او پلانونه مو نیولي دي چې ژر تر ژره هغه سیمې تجهیز کړو او نور کسان هم عملته دغو. که چیرې دا اوس کې هم ځینې مواد راته راکول شي د ورځې په سلهاو معاینات کولی شو چې دا مشکوک پیښې او مثبتې پیښې سره جلا کړو، یا مشکوک ناروغان او مثبت ناروغان سره جلا کړو. دې سره په څنګ سکرینینګ ټیمونه لرو په بولدک کې ډیورنډ پر ضب کرښه سپرینو کته کې همدارنګه ژړی کې همدارنګه په پلان مو په رانده او په دامان کې هم دی چې نور مسافرین چې راځي هغوی باید تداوی کړو. د دې سره په څنګ کې مو عامه پوهاوی پروګرامونه دي چې ولسوالیو کلو کې او په ښارو کې مو په کار اچولي او ږغ مو کړی دی چې یوازې باید پر د دې په وایرس پر مخنیوي باندې کار وکړو.
تاسو د ژړی ولسوالۍ خبره وکړه، هلته د مسافرو لپاره چې تشخیص کوي ښځینه پرسونل نه و؟
هو، دا مشکل شته. هلته مخکې دشتي سیمه وه او موږ دا موجوده پرسونل هم د ځینو روغتیایي مراکزو څخه په پور او په قرض راواخیستې. هلته ښځینه کارمندانې علاقمندې نه وې چې هلته وظیفه اجرا کړي. موږ بیا هم لاس په کار یو څنګه وکولی سو یو څه اندازه تعدیل او څلر سهولت را نور هم راولو، خلق تشویق کړو چې ښځینه روغتیا پالانې رسره وظیفه اجرا کړي تر څو دغه سیمو لپاره موظف کړو. لاس په کار خو تر اوسه پرې څوک نه دی حاضر شوي.
نو فکر کوئ چې دا به یو اغېز ولري چې نارینه به تشخیص کیږي او ښځینه مسافر چې هغوی تر ډېرو پورې د هرات و فراه و نیمروز آن د ایران څخه راځي؟
زیات ښځینه اوس هم د نارینه و روغتیا پالان له ادرس څخه تشخیص کیږي. حتی داسې هم کولی شو چې حجاب یا نازکه پرده پر مخ راځړولې او موږ د هماغه انفرارډ ترمامیتر څخه کار واخلو دوی پر تندي په لیرې فاصله کې ونیسو. ځینې ډېرې کمې کورنۍ دي چې انحراف کوي، انکار کوي له دې حالت څخه چې په نارینهو باندې په داسې شکل سر ځان نه کړي. خو کله چې موږ ښځینه ګورو د نارینهو په ذریعه د هغوی ستر او حجاب مکمل محفوظ دی، داسې حالت نه دی چې دوی به ګواکې خدای نخواسته حجاب یې له منځه تلل.
څومره مسافر تشخیص شوي دي او هغوی کرنتین شوي دي؟
عموما د دې ګټه یوه مهمه دا ده چې هلته خلکو ته دا شول شوي دي، اما پیغامونه ورسره نشر شوي دي د کورونا اړوند څه کول پکار دي، او هلته دا پیغامونه سره نشر شوي دي که احیانا مشکوکه پیښه پیدا کېږي، تبر، ټوخی، نفستنګیز، وجود درد یا نور مسایل، باید تاسو چیرې مراجعه وکړئ، دا ورته شول شوي دي او څنګه کولی شئ ځان قرنطین کړئ په کورونو کې، دا ورته شول شوي دي. په همدې اړه یو څه اندازه مشکوکې پیښې پیدا شوي دي، هغه ادرس څخه معرفي شوي د عینومین روغتون ته. دا هغه ګټې دي چې د دې سکرینینګ نقطې څخه هم په لاس راوړي.
د عینومین 355 بستریز روغتون ته هلته چې کوم مریضان قرنطین شوي دي، هغوی د خوراک په برخه کې او ځینې طبي امکاناتو په برخه کې شکایتونه لري.
خوراک هم په لومړي سر کې ستونزې درلودلې، هغه مینو چې د وزارت خوا سلنډر راته راستول شوی و په هغه اندازه موږ بودجه نه درلودل، خو الحمدلله دغه بودجه چې رئیس جمهور منظور کړل د هغه له ادرس څخه اوس موږ په خوراک هېڅ راز ستونزه نه لرو. خوراک چې څومره لازم دی هماغه اندازه دغه ناروغان تور کړو. خو دا یو داسې ناروغي ده چې روحي فشار هم لري مریضانو باندې، یو قسم غرختایي هم لري. کله چې مریض هغه محیط ته داخلیږي یو قسم د ورختایي احساس کوي، نو له همدې ځایه څخه موږ په ټولنه باندې دا غږ کوو د ورختایي څخه مخنیوی وکړئ، ورختا کېږئ مه، روغتیا پالان ستاسې خدمت کوي په ښه شکل سره، او همدارنګه موږ کوشش کوو د عامې روغتیا ریاست له ادرس څخه چې هغوی عینومین روغتون ته په ښه ډول سره سپورټ ورکړو، ملاتړ یې وکړو، او همدارنګه لوجستیکي او ټول شارې مکمل منظمې دي، اوس هېڅ راز ستونزه نشته په دې اړه.
داسې ویل کېږي چې یو شمېر کورنۍ په خپله په خپلو کورونو کې هم قرنطین دي چې هغوی په کرونا باندې مبتلا دي، دا څومره اغېزمنه لار ده او په راتلونکي کې دا چاره امکان لري؟
په کورنیو کې به دغه قرنطین کېدلی شي، په ځینو کورنیو کې به د پایلې ولري، ځکه چې هغوی دغه قرنطین شرایط نه مراتوي. حتی مور هغه کسان چې دغه ناروغ سره ډیر محبت لري، نو هغوی بیا هم ځان په لیرې فاصله کې نه ځین ساتي، د دوی خوراکي توکي په ښه ډول سره په جلا محفوظ لوښو کې نه ورته ورکوي. دا بدې پایلې لري په مجموع کې. خو عموما د کور قرنطین کېدای شي په هغو حالاتو کې موږ توصیه کړو چې زموږ روغتیا پالان دغه سیمې څخه لیدنه وکړي چې معیار د قرنطین په دې کورو کې مراد دی که نه دی. که معیار یې مراد و موږ اجازه ورته ورکوو، که نه زموږ له ادرس څخه موږ دوی ته اجازه نه ورکوو چې دوی په کور کې ځان قرنطین کړي.
تاسو په خپلو خبرو کې د عامه پوهاوي یادونه وکړه. لا هم ځینې خلک وایي چې عامه پوهاوی نه لري، په خاص ډول د ولسوالۍ خلک او په کندهار کې ځینې مشخصې اډې لکه د روزګان کندهار اډه.
بله، د کندهار د وبخشې د روزګان ولایت په اړه موږ مسؤلیت نه لرو. طبعاً به د روزګان خلک پوهاوی ونه لري، هغه به د مربوطه عامې روغتیا ریاست جواب وایي. خو موږ په دې اړه باندې د واکسین ټول کارمندان، د روغتیایي ټیم ټول، هغه ښځینه او نارینه رضاکاره کارکوونکي سی ایچ ډبلیو، هغوی لاس په کار دي، کور په کور یې دا مسیج پیغامونه رسولي. په ځینو سیمو کې ستونزې شته چې روغتیا پالان نه دي په شور شوي، په ځینو کورو کې لري پرتو ولسوالیو کې، یا نور امنیتي ستونزو له امله څخه هلته لاسرسی نه دي سوی. هغه سیمو کې چې موږ لاسرسی پیدا کړی یا هملته هم پیغامونه رسولي دي، کومه ستونزه نشته.
تاسو مخکې د کورونا د تشخیص د لابراتوار خبره وکړه، دغه لابراتوار پرانیستل شو، البته د پرانسین څخه یوه اونۍ وروسته کټونه خلاص ول. دغه ستونزه تر کومه ځایه حل شوې ده او تر کومه ځایه به حل شي؟
په لومړي سر کې چې کله لابراتوار خلاصېدی، موږ خپل اندېښنه د مرکز سره شریکه کړل. موږ ته صرف سل اکسټراکشن کټونه راکول شول، او 200 موږ هم زه خپل درلودل چې 300 شول. دا معاینات مو په وکړل. په هماغه وخت کې موږ خپل پلان او راتلونکي اندېښنه شریکه کړې دا چې دغه کټونه یوازې نړیوال روغتیا سازمان سپلای کوي، او د افغانستان په سطحه دا ستونزه زده کمبوتات شته. نو وزارت تعهد کړی دی کله چې دوی لاسته رسېږي کندهار سره هم خپل کومک شریکوي او موږ ته سپلای راکوي. نو پرون وعده سوې وه چې نړیوال روغتیا سازمان به د بهرني هیوادو څخه سپلای کوي کابل ته، او د کابل نه به سپلای کېږي موږ کندهار. متاسفانه پرون هغه سپلای کابل ته هم ونه سوله. نو موږ په دې انتظار یو شېبې شمارو چې کله به موږ ته دا کټونه په واک کې راکول شي تر څو معاینات وکړی شو.
تاسو یادونه وکړه چې کندهار ښار ته پر ځینو سرحدونو باندې د تشخیص ټیمونه شته، دغه راز کندهار ښار سل فیصد کارنتین سوی دی نور کوم تدابیر په نظر کې لري درته کې لپاره
موږ عموما زیات توجه په جلاوالی او قرنټین باندې وقایې باندې مخیوي باندې چې دغه لپاره موبایل ټیمونه هم لرو او رټی ټیمونه هم لرو هغه هر کور ته چې مثال یو په کور کې یو کس پیدا شي بیا موږ ټول کور ته ځوالته هغه کور بیا ګورو چلته مشکوک پیښسته کنه که مشکوک وي روغتونو ته را انتقال وکنو د کور قرنټین ورته وایي همدارنګه د وپاشي مختلف پروګرامونه شروع دي په ښار کې شرکتونه په دې کې را سره همکار دي افغان بیسیم شرکت دی همدارنګه د معدن او صنایع خونه تجاران دي هغې را سره کومک همکار دي روغتونونه د وپاشي کوو اداره ته وپاشي کوو فرهنګ رواج وو د وپاشي څنګه کول سو د دې وایرس مخنیوی وکړو همدارنګه د دې وایرس په اړه ډېر پیغامونه تقریبا تر 3 لکه زیات چاپی پیغامونه موږ نشر کړی دي په ټولنه کې همدارنګه غټ بل بورډونه مو نشر کړی دي نو کوشش مو دا دی چې پر مخنیوی ډېر کار وکړو
د ورسی پښتنې په توګه د کندهار د روغتیا د یو چارواکي په توګه یو میاشت وروسته کندهار د کرونا په کم وضعیت کې ویني
که چیرې ټولنه لاس په کار سي عملي اقدام وکړي یو د بل سره فاصلې ونیسي اهتمامات ونیسي زه امید لرم یوه میاشت بعد به مو تر ډېره حده پورې کنټرول کړي تقریبا 90% به مو 80% مو کنټرول کړي او که چیرې ټولنه بیا هم همداسې د زور او جبر څخه کار واخلي لکه اوس او کله ناکله ځینې مشکلات بیا بې ځایه وزېږي کېدای شي دا وایرس ډېر په لوړ تعداد باندې نشر سي تاسو ته معلومه ده چې ما مخکې ارقام نشر کړي دي که چیرې خدای نه خواسته موږ په مهار باندې ونتوانیږو د ټولنې په مرسته کېدای شي که چیرې د کندهار نفوس 3 میلیونه فرض کړو دغه له جملې څخه به کېدای شي 2.4 میلیونه یعنې 3 لکه کسان مصاب سي د دې جملې څخه به 3 لکه کسان ایجاب د بستر ولري چې بستر باید سي یعنی ناروغان وي د دې سره په څنګ کې به 10 زره کسان ډېر خطرناک حالت ته وخیم حالت ته ولاړ سي چې یا به د مارک سره مخی او یا به ډیر زجرت باندې د دوی مرزي سیر لري نو دوستانو څخه ټول دوستانو ولسم مغشتنه ده چې دغه زموږ پیغامونه عملا لاس په کار شي او دې پیغامونه باندې عمل وکړي پاسې دې ونیسي مجالسونه کې د شپې مجلسونه ونیسي په یو ځای کې ډیر کسان جمع نسي په یو موټر کې ډیر کسان سفر ونیسي دا هغه لارې چارې دي همدارنګه د لاسونو پریوډي لاسور غبړونه کې د غیر غبړونه کې هغه لارې چارې دادي چې د دې وایرس څخه مخنیوي کولای شي
چاپت کی رات ہوئی سے جانان میں یاد آ دسرو شنڈ تپاس سر پہ سوان میاد چاوکی رات ہوئے جانان میاد دسرو شنڈ تپاس سر پہ سوان میاد وہی جانان میاد سر پہ سوان میاد سر پہ سوان میاد سسر پہ سوان میاد چاوکی رات ہوئے جانان میاد بسرو شنڈ دپا سسر پہ سوان میاد وہی جانان میاد سر پہ سوان میاد سر پہ سوان میاد Thank you.
یار مین کم دلیل دلائل بخت و خال دار مین کم دس لارا توائی تور زلفان ما یادوا دس رو شنڈ د پاس سر پہ زوان ما یادوا چاوت کی رات ہوئے چھ جانان ما یادوا سرو شنڈ د پاس سر پہ سوان میا گوا کوئی جانا میا دوا سر پہ سوان میا دوا سر پہ سوان میا پتنگا لاڑل شم پا جڑا شول باسی پتنگا لاڑل.